رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
هر ګواهی د سولې د مرکزی هیئت په پراخولو کار روان دی. امریکا کې څېړونکي وایي پاکستان د افغانستان د امریکایي قواوو په وتلو خوښ دی، او روسیې د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال د حل کولو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی.
په افغانستان کې د سولې د راوستو د چارو لپاره د امریکا خاص استازي او طالبانو نن په قطر کې بیا خبري شروع کړي، او په قطر کې د غونډې د جریان تعقیب کوونکی خبريال اسد وحیدی داسې وویل:
د امریکایي ځواکونو له اعلان سره به د اوربند مسله مطرح شي او طالبان به دا ومني، خو لا هم د افغان حکومت سره طالبان په خبرو کې پښه نیولې دي.
په خوست کې یو شمېر ښځو وسلوالو طالبانو ته لیک استولی او ورڅخه غوښتي دي چې سوله وکړي.
موږ مېرمنې په زړونو سروې شوي یو، زموږ سترګې له اوښکې نورې وچې شوي دي.
په امریکا کې میشتو افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو سره د سولې د خبرو په هکله اندېښمن دي. او یو شمېر کارپوهان وایي چې په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون دوهمه غونډه به کامیابه نه وي. خو د دې او نورو مطالبو د اورېدو څخه مخکې به خبرونه زیبا خادم او اشوق الله رحیمزوی تاسو وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. د افغانستان حکومت وایي د سولې د مرکزی هیئت د پرخولو او په لازمو تغیراتو کار روان دی. د جمهوری ریاست مانی وایي په دې حق له د افغانستان د سیاستمدارانو او نورو ډلو سره سلا مشورې شوې دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان هارون چخنسوري نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې حکومت له هغوی غوښتي چې خپل لیست ورته وسپاري تر څو حکومت د دغو لیستونو په رڼا کې د سولې یو اغېزمن ټیم جوړ کړي. د افغانستان حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د سلام رحیمي په مشرۍ دولس کسیز مرکزی ټیم اعلان کړی دی.
د قندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیر شپې را په دې خوا د قندهار په ښار او ولسوالیو کې د سختو سیلاوونو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د قندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا نن د امریکا غږ ته وویل چې دا کسان د قندهار د ښار د لوی ویلې دامان او د سپین بولدک په ولسوالیو کې مړه شوي دي. د قندهار په ښار او ولسوالیو کې د تیر شپې د سخت باران او سیلاب له امله یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي او ډېر مالی زیانونه ور اړولې دي. د قندهار د ولایت اعلامیه وایي چې د پنجوایی او ارغنده په ولسوالیو کې د هوایي قواو په مرسته د سیلاب ځپلو کورنیو د ژغورلو هڅې پیل کړې دي.
په امریکا کې څېړونکي وایي پاکستان د افغانستان د امریکایي قواوو په وتلو خوښ دی. د چارو مبصره شمایله چودري دلته په واشنگټن کې د نیو امریکا په څېړنیز مرکز کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارو د افغانستان په اړه خپله تګلاره نه ده بدله کړې. د حکومت د استازو سره د طالب مرکچیانو د کینولو لپاره د امریکا له هڅو سره سره میرمن چودري وایي که طالبان د افغانستان په حکومت کې ورګډ شول په سیمه کې به د امریکا لپاره وضعیت پیچلی شي.
که غواړو چې سرتیری وباسو نو د راپورټونو له مخې به په ځینو ځایونو کې حملې وشي. موږ په دې باور یو چې د وضعیت څرنګوالی به موږ پورې اړه لري، یعنی وضعیت به لا خراب شي او دا هم دا اوس خراب شوی دی.
میرمن چودري چې په 2010 کال کې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان او پاکستان د چارو مشره هم وه، وایي پاکستان غواړي طالبان د افغانستان په راتلونکي حکومت کې د هغوی ګټې خوندي کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. یو ورځ وروسته تر هغې چې پاکستان د هند نیول شوی پیلوټ خوشی کړ، په کشمیر کې مرګانې ډزې شوې دي. د هند امنیتي چارواکو ویلي دي چې په نننیو ډزو کې چې د پاکستان امنیتي قواو وکړي، د یوې کورنۍ درې کسه مور او د هغې دوه ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان چارواکي وایي د هند له لوري په ډزو کې یو کس وژل شوی او درې تنه نور زخمي شوي دي. د پاکستان مقامات پروند جمعې پورس د هند پیلوټ چې جټ الوتکه د کشمیر د پاسه غورځولې و او پیلوټ ژوندې نیولې و د هند او پاکستان په سرحدي سړک واګه کې بیرته خوشی کړی دی.
په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي دوه عسکر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پوځ په لامه کې ویل شوي چې دغه عسکر په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کنټرول په کرخه یا لاین اف کنټرول کې وژل شوي دي. د چهارشمې د ورځې را په دې خوا چې هند په پاکستان برید کړی دا لومړی ځل دی چې پاکستان د خپل عسکرو د وژل کېدو خبر کوي. بل بل او هندي پولیسو ویلي دي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې دوه ملیشه عسکر او دوه د تروریزم ضد پولیس د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي. همدارنګه پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به د هند او پاکستان ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ پیل شي.
بل پلو روسیې د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال د حل کولو لپاره د منځګړتوب پیشنهاد کړی دی. د پاکستان د بارانې چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې پاکستان چمتو دی چې د روسیې وړاندیز ومني، خو وایي نه پوهیږي چې هند به دا وړاندیز ومني کنه. خاغری قریشی په خبری کانفرنس کې نن ویلی دی چې پاکستان سوله غواړي او دا چې جنگ د ستونزو لپاره د حل لار نه ده. د پاکستان د چارواکي همدارنګ ویل چې د سعودي عربستان یو جګپړی ډیپلوماټ ډیر د پاکستان د چارواکي همدارنګ ویل چې د سعودي عربستان یو جګپړی ډیپلوماټ به ډیر زر پاکستان او هند ته سفر وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال حل شي. د هند او پاکستان ترمنځ جنجال وروسته له هغې زیات شو چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي پوځیانو ځانمرګي برید وشو او یو څلوېښت عسکر پکې ووژل شول.
ایران د برتانی د بهرنی چارو وزارت هغه پریکړه په سخت ټکو غندلې چې د حزب الله په وسلواله ډلې بندیزونه لګولې. د ارنا خبر ایجنس د بهرنی چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی د قوله ویلي دي چې د برتانی د اقدام غیر مسؤلانه او غلطه یو د سیمې د ثبات او امنیت ته ګټه نه کوي. ښاغلی قاسمی ویلی دی چې د لبنان خلک د حزب الله ملاتړ کوي او د تروریزم په مقابل کې د خپل هیواد د ملي حاکمیت ساتنه کوي. حزب الله چې په لبنان کې شیعه وسلواله ډله ده، ایرانی مهم ملاتړ کوونکی هیواد دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. سعودي عربستان د القاعده د شبکې د وژل شوي رهبر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن تابعیت سلب کړی دی. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
دا سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن تابعیت یې اخیستی دی. له دغه اقدام یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د حمزه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم کړي او یا هم په دې اطلاعاتو هغه ونیول شي یو میلیون ډالر جایزه وټاکله. امریکایي مقاماتو ویلي چې د موجودو اطلاعاتو په بنسټ حمزه بن لادن په چټکۍ له یو ځای نه بل ځای ته ځي او د ترهګرو ډلو د یو اصلي رهبر په توګه ځان معرفي کوي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د جنوبي کوریا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا او امریکا سره په ګډه کار کوي چې د کوریا د ټاپو وزمې بي اټومي کولو په حق لا یوې موافقې ته ورسیږي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این وروسته تر هغه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په خبرو کې د همکارۍ خبره وکړه چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ په ویتنام کې خبرې په نیمایي کې ختم شولې.
امریکا د وینزویلا په شپږو لوړ رتبه امنیتي مامورینو بندیزونه ولګول او د نهه څلوېښت چارواکو ویزې باطل کړې. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلیټ ابرامز د بارنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې حکومت په هغو کسانو بندیز لګولې چې تشدد جوړو او د بشري مرستو د انتقال په مقابل کې خنډونه اچول. دا ټول فشارونه د دې لپاره دي چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو واک موقت جمهور رئیس خوان ګایډو ته وسپاري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت. منابع چې په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم او امریکایي هیئت ترمنځ مذاکرات لنږدې څاري وایي دواړو خواوو په دوحه کې بیا مذاکرات پیل کړي دي او په دواړو موضوعاتو به حل ته ورسیږي. د بلې خوا د جمهوري ریاست ماڼۍ وایي چې د سولې د خبرو په مذاکراتي ټیم کې بدلون راځي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
له دوه ورځنی وقفي ورسته نن یو ور بیا د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم له لوري په دوحه کې د سولې خبرې له سره پیل شوې دي. د قطر د ناسي تعقیبونکو خبريال اسد وحیدی وایي چې د امریکایي پلاوی لخوا دوه د اوربان او حکومت سره د مخامخ خبرو موضوعات مطرح شوي او طالبان خی په اوربان موافقه وکړي، خو له حکومت سره په خبرو سم نه دي موافق.
لومړی مسله کې دوی تقریبا تر ډیره پرمختګ وکړ، دا چې بهرني ځواکونه به په یو کال کې افغانستان څخه وځي. امریکایانو دا مسله بیا مشروط کړله یو دوه شرطونو سره، خو زه چې څومره فکر کوم د اوربان مسله کېږي، د امریکایي ځواکونو له اعلان سره به د اوربان مسله مطرح شي او طالبان به دا ومني، خو لا هم د افغان حکومت سره طالبان په خبرو کې پښه نیولې دي.
اسد وحیدی دا هم وایي چې امریکایي پلاوی په دوهمه موضوع کې هم ژور بحثونه کړي. طالبان ورته ویلي چې د دې تضمین کوي چې افغانستان به د امریکا او د متحدینو په خلاف نه کارول کیږي.
امریکا وایي سمه ده تاسو تضمین کوي، مګر که وکارول شو یا د افغانستان څخه کوم برید په امریکا کې وشو یا په کوم بل هیواد کې وشو، بیا به څه کوو؟ آیا امریکا به د هوایي حملې حق لري؟ آیا امریکا به د هوایي ځمکني عملیاتو حق لري؟
پوهنی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو زیات فشار د مهالویش په اعلان دی.
چې دا مهالویش معلوم شي نور موضوعګان تلاس د کیږي، هغه د خارجانو موضوع یا د قلزاد موضوع چې دی، چې دغه وایي چې د اوربند موضوع ده یا نور د مذاکرات، هغه به خامخا کیږي.
بلورته ولسمشي مانی ویلي چې د سولې لپاره په مذاکراتي ټیم کې بدلون راځي او کار پر روان دی.
کار روی گسترش و توسعه
در مذاکراتی تیم په پراخېدو او لازم مبدلونو په اړه کار روان دی. له سیاسونو او نور قشرونو سره مشورې سوي، له دوی غوښتل سوي چې یو لیست ورته وسپارل سي ترڅو د افغانستان حکومت دغه لیست پر وړاندې یو مؤثر تیم جوړ کړي ترڅو مذاکرات پر مخ ولاړ سي.
په دوحه کې د مذاکرات د پنځشنبه او جمعې په ورځو زندیدلې وو ترڅو دواړه لوري په خپلو منځو کې مشورې وکړي. نن او سبا به د مذاکرات جریان ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي هیات یو شمېر غړي د امریکا د متحده ایالاتو څخه غواړي چې له طالبانو سره په غونډه کې تر هر څه مخکې په اوربند خبرې وسي. د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار نن د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د جګړې چاودنو او حملو دوام د سولې د پروسې په مخ څپېړه ده. قاسم یار په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې پرون د هلمند په ولایت کې د طالبانو په یو حمله کې 22 افغان پوځیان ووژل شول. همداشان د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا هم ویلي چې د اوربند مسله ډېره مهمه ده. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د سولې خبرې او په دغه هیواد کې جګړه اوګه پوګه په داسې حال کې چې قطر د طالب استازو امریکایي چارواکو تر دوه ورځېنی ځنډ وروسته نن بیا د سولې د خبرو کوربه ده. په هلمند کې د طالبانو په یو بریث کې 23 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. روان وضعیت په کتو د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی یو شمېر غړي د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې له طالبانو سره په خبرو کې د اوربان موضوع ته لومړیتوب ورکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسم یار د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په هلمند کې د طالبانو وروستۍ حمله ته په اشاره سره وویل:
یقیناً اینها سیلی‌های هستند که بر روی
دی. وی یقینا دا د سولې د پروسې پر مخ څه پیړی دي. کوم کسان چې په دغو عملو کې داغ ویني له دغو اعمالو او حمله کوونکو بدې خاطرې پیدا کوي. زه له امریکایي چارواکو له ښاغلي خلیلزاد دا غوښتنه لرم چې تر کومه لا اقل طالبان موقت اوربند رعایت نه کړي، له دوی سره خبرې ونه کړي، دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې امریکایي چارواکي او طالب استازي تر دوه ورځنۍ دمې وروسته نن په قطر کې بیا د سولې خبرې کوي. دغه خبرې چې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوې د دوه ورځو لپاره روانې وي، چې تر ډېره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د دوی تر وتلو وروسته به د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد نه کارول کېږي متمرکز وي. خو ورسره هم مهاله تیره ورځ د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر 215 میوان قولي اردو د طالبانو په یوې حمله کې 23 افغان پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې د مسؤلیت په منلو سره ادعا کړې چې په دغه حمله کې امریکایي پوځیان هم وجل شوی، خو د المند والی ویان دا ادارت کړی ده. د راپورونو پر بنسټ طالبانو په یو شمیر نور ولایتونو کې هم خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه لري.
د اوربند خبره تر اوسه پورې نه ده سوې. په داسې موضوعګانو کې زه فکر کوم چې ښه خبره د اوربند وي چې هغه ډېر عاجل وشي. نو اوس هم دوی دواړو طرفو ته خواسته و چې هغه مشکل چې دوی په منځ کې دي هغه نور چې اوږد نه کې هغه حل کې و چې د اوربند موضوع ته ژر ورسېږي.
سید اکبر هغه له حکومت او امریکایي ځواکونو هم غواړي چې هوایي بمبارۍ کوم چې په خبره یې تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي ودروي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت چې وایي په خوست کې لسګونو شوزو وسلوالو طالبانو ته لیک استولی او له هغوی څخه یې د سولې غوښتنه کړې ده.
دغه لیک چې تر سلو ډیرو ښځو پرې لاسلیکونه کړي او ګوتې پرې لګولي د طالبانو په ادرس لیکل شوی او نن د لسګونو ښځو له لورې په یوه غونډه کې رسنیو ته وښودل شو. په دې لیکې په نرمه ژبه پر طالبانو غږ شوی چې د افغان ښځو غږ واوري او له جنګ نه لاس واخلي. په لیک کې روانه جګړه پردی غیر ضروري او د اسلام له ټولو اصولو سره په ټکر کې بلل شوی.
عزیزانو طالبانو، چې تاسو نه یاست په داسې ژوند مو څه وکړو؟ په دې ټولنه کې نارینه د سر سیوری دی، د عزت پړونی دی. دې جګړې زموږ پړونی له سره غورځولی، راستانه شي له ماشي ګوتې ټیټه کړې او موږ ته اطمینان راکړی چې بیا جلا مرګون ته نه درومئ، موږ یوازې نه پرېږدئ. موږ مېرمنې ستاسو په مرګونه او ستاسو په لاس په وژل شو په دواړو خوا کې په یو ډول ژاړو. باور وکړئ، موږ مېرمنې په زړونو سروي شوي یو، زموږ سترګې له اوښکې نورې وچې شوي دي.
له دې کبله چې د کلتوري مسایلو پر اساس افغان ښځې له محدودیتونو سره مخ دي، دا د پام وړ بلل کیږي چې یو شمیر ښځې طالبانو ته د لیک په استولو سره د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د یادې غونډې یوې ګډونوالې سهیلا وویل چې په جګړه کې ښځې تر ټولو ډیر زیان مومي. هغه پر طالبانو نیوکه لري چې ګنې د جهاد په نوم یې د افغان حکومت پر ضد جګړه دوامداره ساتلې.
جګړې د سنگر هغه خواته یو داسې ځوان چې ګیره پریخه د سوړې لري او ځان ته د جنت ټیکادار وای او وای چې جهادي ما او جهاد کوم. آیا دا جنگ دی؟ آیا تاسو قانون ته غیرتمن وای؟ آیا دا غیرت دی چې خپل ورور په مینه خپل لاسونه سور کوي؟ داسې ډول جنگ دی.
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات دوام لري، افغان خزی غوښتنه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې خزی له پامه ونه غورځوي.
دا لیک به واقعا ډیر تاثیر گزار وي، ځکه په دې لیک کې د هغه افغان میرمنو د زړه درد دی، هغه درد دی چې دوی لیدلې دی د جنگ له لورې، هغه څه بیان کړي دي چې دوی واقعا ورسره مخامخ شوي دي. نو دا لیک به دوی باندې واقعا یو څه تاثیر واچوي.
ځوانانو خویندو د ښځو ونډه مهمه هم ده او غوښتونکي هم ده. د سولې ټول دردیدلې دي، ټول ځورېدلې دي، ټول د جنگ نه ستړي شوي دي. نور نه غواړي چې دا جنگ دوام پیدا کړي، صلح غوښتونکي دي.
په داسې حال کې چې په تیرو 13 کلونو کې افغان ښځې له هر پلوه له پرمختګونو برخمنې شوي، یو شمېر ښځې اندېښنه څرګندوي چې رینه دا لاسته راوړنې ځای نه شي. دوی له حکومت او طالبانو غوښتنه لري چې د ښځو پرمختګونو ته ډېره توجه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان له انتخاباتو څخه د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره وړ کسان انتخاب کړي نه دي. د دوی په وینا د کمیشنرانو د انتخاب پروسه کې د مسلکي توب اصل په پام کې نه دی نیول سوی او زیات شمیر ملکي کسان چې نومونه یې په لیست کې شامل و ورته رایه نه ده ورکړل سوې. په دې باره کې نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
له آزاد او عادلانه انتخاباتو څخه د سار بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمشنرانو د انتخاب پروسې ته په خبرګون کې وایي هغه لیست چې د ګوندونو او مدني ټولنې لخوا ترتیب شوی و پکې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرۍ لپاره زیات شمیر وړ کسان شامل وو خو د جمهوري ریاست کاندیدانو هغو کسانو ته رایه ورکړې ده چې د هغوی انتخاباتي ډلو پورې تړلې دي د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له امریکا غږ آشنا سره په خبرو کې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نویو کمشنرانو د انتخابولو د پروسې له ترسره کېدو څخه هرکلی وکړ خو ویل چې په دې پروسه کې د مسلکي توب اصل په پام کې نه دی نیول شوی او د جمهوري ریاست کاندیدانو د اړیکو په اساس کمشنران انتخاب کړي دي
څوارس کسان باندې ډیری نور کسان وو چې هغوی له دې نه نسبتا مستحق وو هغوی ته رایه ونه کړل سوه او دلیل هم دا ده چې اکثره ټکټونو دوی په خپل منځ سره تفاهم او سلال کړی وه چې چا ته رایه ورکړي نو افراد تقریبا مخکې له مخکې نه مشخص شوي وو او همدغه افراد ته د قومي جوړښت او ترکیب په کتو سره او دغه ټیمونو ته د وابستګۍ په اساس باندې رایه ورکړل سوه چې دغه موږ ته اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی ظرفیتونه
ښاغلی رشید زیاته کړه چې افغان حکومت او د جمهوري ریاست لپاره کاندیدانو د انتخاباتي کمشنرانو په انتخابولو کې برابره ونډه درلوده او که چیرې په راتلونکي کې کومه ستونزه پیښیږي نو مسؤلیت یې یوازې د حکومت په غاړه نه دی د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره 18 کاندیدانو د جمعې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د غړیتوب لپاره 43 کاندیدانو ته رایه ورکړه چې له دې جملې 14 تنو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا د یو خپور شوي لیست له مخې سید عصمت الله مل مولانا عبدالله محمد قاسم الیاسی اورنګزیب مسافر قوقندی هوا عالم نورستانی حبیب رحمان ننګ محمد یونس طغرا چمنشاه اعتمادی محمد ذاکر زکی محمد حنیف دانشیار گیتی زهره بیان شینواری او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي د دغه کسانو له جملې حبیب رحمان ننګ امریکا غږ آشنا ته وویل چې نوي کمشنران د تخنیکی او مدیریتي وړتیاو په اساس انتخاب شوي دي
په دې سوال لس کسانو کې مسلکي کسان هم شته او په څنګ دي کې طبعا پروسه د رایو په اساس باندې رامنځته شوې ده او داسې اشخاص او افراد هم شته چې هغوی شاید په مدیریتي برخه کې په نورو برخو کې فیصله توانمندي ولري ولې د ټاکنو په برخه کې هغه توانمند خلک کم لیدل کیږي په هر صورت زه فکر کوم کچیرې تعهد وجود ولري او قوي مدیریت رامنځته شي زه باوري یم چې انشاءالله په دې نهادونو باندې به د افغانستان د خلکو د ولسمشر ټاکنو لپاره اعتماد راژوندی شي
ښاغلی ننګ د راتلونکو جمهوري ریاست او نورو انتخاباتو ترسره کول لستونزو او ننګونو ډک ماموریت وباله خو هیله یې خوده چې نوي کمشنران او د دارالانشا رئیسان به اصلاح هات راولي او د قوي مدیریت پر رامنځته کولو به پر انتخاباتي کمیسیونونو باندې د خلکو بایللی اعتماد بیرته ترلاسه کړي د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د نویو کمشنرانو له معرفي کولو او د هغوی د تقرر د فرمان له صادرولو وړاندې به د افغانستان د اساسي قانون له حکم سره سم چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د قومي ترکیب پر توازن او د خزو پر ونډې ټینګار کوي نوي کمشنران معرفي کړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د هم نړیوال رپورټونه په امریکا کې مشت افغانان د سولې خبرې اترې تعقیبوي او په دې اړه خوشبيني او هم اندیشنه لري د هغوی په باور د سولې په بهیر کې ځوانان او میرمنې پراخ حضور نه لري د مطلب نور تفصیل د ګالیا رڼا نورستاني په رپورټ کې ووري قدر من اوریدونکو دا رپورت به ورسته واوري خو اوس براسو وایي رپورت ته چې د نظر د بیلوالي لکباله په ویتنام کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون دوهم مجلس بریالي نه و کارپوهان وایي چې ممکن امریکایي استازي د شمالي کوریا له مرکچانو سره د خبرو لپاره چمتو نه و او پوره تجربه یې نه درلوده زموږ همکار سمی الله جلالزی د دې مسلې رپورت تستلولی
جمهور رئیس ترامپ په هانوی کې د شمالي کوریا له رهبر سره لغونډې ووت ځکه هغه وایي چې کیم د اټومي بې وسلې کېدو د یو شمېر اقداماتو په بدل کې د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله
هغوی غوښتل ټول بندیزونه لرې شي او موږ دا نشوای کولی دوی غوښتل د هغو سیمو ډېره برخه د اټومي وسلو څخه پاکه کړي کوم چې موږ یې غوښتنه کوله مګر د دې په بدل کې موږ نشو کولی چې ټول بندیزونه لرې کړو موږ به دا کار ته ادامه ورکړو او وبګورو چې څه کیږي
شمالي کوریا وایي دوی یوازې د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د دوی اقتصاد اغېزمن کېږي خو احتمالا هغه مهمه مسله چې ترامپ پر ځای پریښوده د ملګرو ملتونو بندیزونه دي چې له مخې د شمالي کوریا د تیلو پر وارداتو او ګڼ شمېر صادراتو بندیزونه لګوي.
دا یو څه روښانه نه ده چې څه غوښتل شوي وو، خو داسې ښکاري چې د دوی غوښتنې د یو بل څخه د هغه څه نه اوچتې وي چې دوی یې وړاندیز کړی وو.
د بندیزونو په اړه ناندرې کولی شي د ترامپ د شخصي ډیپلوماسۍ حدود روښانه کړي، کوم چې هڅه کوي د کیم سره د ملګرتیا له لارې امتیازات ترلاسه کړي.
ترامپ بالاخره پوه شو چې د ده د ډیپلوماسۍ شخصي طریقه د غیر اټومي کېدو لپاره کفایت نه کوي.
ویل کېږي شمالي کوریا د شلو تر شپېتو اټومي وسلو سربیره داسې لرې واټن ویشتونکي توغندي هم لري چې کولی شي امریکا په نښه کړي. په سنګاپور کې د ترامپ او کیم په لومړۍ غونډه کې د شمالي کوریا رهبر ژمنه وکړه چې په بشپړ ډول به د غیر اټومي کېدو په هدف کار وکړي. داسې تمه کېده چې دواړه مشران به د هانوی په غونډه کې د یانګ بیونګ اټومي مرکز د تړلو په ګډون چې پلوتونیم تولیدوي د سولې د اعلامې پر لاسلیک کولو هوکړه وکړي. په مذاکراتو کې داسې معلومېده چې واشنگټن غواړي په خپل هغه اوږدمهاله دریځ کې چې ټینګار یې کوه له هر ډول امتیاز مخکې پیونګ یانګ د خپل اټومي فعالیت له منځه یوسي جوړ جاړی وکړي.
It indicates that the US is interested.
داسې معلومیږي چې متحده ایالات غواړي د شمالي کوریا سره ګام پر ګام پر مخ ولاړ شي. هغه څه چې زموږ ادارې او یو شمیر نورو یې وړاندیز کوي، په یو وار د ټولو مسایلو حل او یا هم هیڅ نه کول تګلاره کار نه ورکوي.
تر اوسه داسې ښکاري چې دواړه لوري د اټومي قرارداد غوښتونکي دي، خو کارپوهان وایي مخکې له دې چې د دواړو هیوادونو مشران بله غونډه وکړي، اوس د دې وخت دی چې اړوند مسؤلین او مرکچیان د جنجالي مسایلو او توپیرونو په اړه خبرې وکړي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو ورېدونکو، یو ولس اشاریه او میلیونه سوریایان د ژوند کولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا به د مارچ په 12مه په بروکسل کې د مرستو د ډیرېدو ژمنه وکړي. د دې خبر تفصیل مینه سادات لولي.
تر اوسه متحده ایالاتو د مرستو لپاره یو ډالر هم نه دی ورکړی، خو تیر کال یې د بېوزلو سره د مرستو لپاره د 3.6 بلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې وه، خو روسیې د سوریې سره سترې نظامي مرستې کړې دي. د متحده ایالاتو د راپور په اساس 6.2 میلیونه سوریایان د جګړې له کبله بېځایه شوي دي او 80% خلک د غریبي او مزمنو ناروغیو سره مخ دي. جینس کلریک د نړیوالو حقوقو د استازي نطاق داسې وویل، د سوریې اتکلنې جګړې نړیوال اندېښمن کړي دي سره له دې چې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شوې، خو بیا هم خلک د ستونزو سره مخامخ او مرستو ته اړتیا لري. لریک زیاته کړه چې خلک د ماینونو او منفجره موادو د خطر سره مخامخ دي او متحده ایالات وایي چې سوریایان خوړو، اوبو، د اوسیدلو ځایو او صحي مرستو ته اړتیا لري. دا د اندېښنې ځای دی چې 2 میلیونه سوریایي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان حکومت وایي د سولې د مرکچي هیئت د پراخولو او پلازمو تغیراتو کار روان ده. د قندار سیمه ییز چارواکي وایي د تیرې شپې را په دې خوا د قندار په ښار او ولسوالیو کې د سختو سیلابونو له کبله لاستنه مړه شوې دي. په امریکا کې څېړونکي وایي پاکستان د افغانستان د امریکایي قواوو په وتلو خوښ دی. یوه ورځ وروسته تر هغه چې پاکستان د هند نیول شوی پیلوټ خوشکه په کشمیر کې مرګانې ډزې شوې دي. د پاکستان پوځ وایي 2 عسکر د هندي ځواکونو سره په جګړې کې وژل شوي دي. بل پلاوی روسیې د پاکستان او هند ترمنځ د جنجال د حل کولو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي پاکستان چمتو دی چې د روسیې وړاندیز ومني، خو وایي نه پوهیږي چې هند به دا وړاندیز ومني او کنه. د ایران د برتانی د بهرنیو چارو وزارت هغه پریکړه په سخت ټکو غندلې ده چې حزب الله په وسلواله ډلې یې بندیز لګولای. حزب الله چې په لبنان کې شیعه وسلواله ډله ده، ایران یې مهم لاتړ کوونکی هیواد دی. سعودي عربستان د القاعده شبکې د وژل شوی رهبر اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن تابعیت اخستی دی. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن تابعیت سلب کړی. د جنوبی کوریا جمهور رئیس وایي د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ امریکا سره په ګډه کار کوي چې د کوریا د ټاپووزمې بیا اټومي کېدو په حق لا یو موافقه ته ورسیږي. او روسي خبردا چې امریکا د وینزویلا پښپګو جګپوړ امنیتی چارواکو بندیزونه ولګول او د نه څلويختو چارواکو ویزه یې باطل کړې. د وینزویلا د پاره د امریکا خاص استازي د بهرنی چارو په وزارت کې خبريالان ته وویل چې حکومت په هغو کسانو بندیز لګولی چې تشدد جوړاوه او د بشري مرستو د انتقال په وړاندې خنډ جوړاوه.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.